پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مده سر موضوع ده نور مهم مسائل هم لرو خو ترڅو مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
سلامونه په کابل کې نن د سان په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیئت راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر 3 په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبري کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندې تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوی برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبري وسي او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوي پرانستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په اړه هم خبرې وسي سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشت ارچول سوالي کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي د دې پوینه هوان تیر ماښام د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته څیرمه د یوه جماعت پر اړنګه انګړه لګیدلی دی د دشتې ارچي ولسوال د دشتې ارچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمید اغا نن سټېشن به پرې اړه ازادي راډیو ته وویل که څام د دشتارچی قومندان وی دغه هوند وسلول طالبانو لخوا توغول سوی او خو وسلول طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي بل خو د افغانستان دفاع وزارت وی په میدان وردګ ولایت کې شپږتنه وسلول طالبان وجل سیوی دي دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي دغه وسلول غشتل پرون په نرخ ولسوالی کې پر امنیتی پوسټو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم به وسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تشپونو مرستيال والی او پنځه ملګری وجل سیوی دي وسلول طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 3 په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ پلازمینه وارسا کې خبرې غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په دې کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر 3 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکې الوتکې کې 160 اویا کسان وژل شول په دوی کې 14 تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې ووژل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر پنځو درجې سانتي ګراده توده سوي وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویان علي البیاتي وویل دوه مظاهره چند په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 133 میلیون تی لرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوش یې اغیزمن کړی دی. په دغه راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړ کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپناه او لښکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبري کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدي
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د څو ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو شو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است.
نن د بیرق ملي ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن درې ورځنۍ غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې ګډون او پرانیستونکو وینا وکړي. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تم ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي. همدا شیبه د کابل له سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده است؟ مهرباني وکړئ.
مننه سنګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د سام غونډې دوهمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د افغانستان د مالیې د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د 2020 کال پراختیایي کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځانګړي استازي په کوربتوب په کابل کې جوړه شوې. د څلوېښت هیوادونو بنسټونو استازي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړی دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډونوالو د جینوا کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریکوي. ستنګزه صاحب، د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دین ستب نن ولسمشر هم وینا وکړي. نوموړي وویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغې وروسته به بیا د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغو مواردو باندې شریک کوي.
ویل شوي چې ولسمشر غنی به د ویډیو له لارې په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې سام ناسته په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي هیوادونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستانکزی صاحب، په روانو خپرونو کې به زموږ همکاران دغې غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اورېدونکو سره شریک کړي.
بله، مننه کوم د ازادي راډیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان له موږ سره د سام غونډې په اړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یا د لوړپوړي پلاوي غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړې او اندېښنې زیاتې شوې دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تېرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې پیل کړې دي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. د دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دوه تنه کابل میشتي، نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونشو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نشو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سه ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه فهم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 30 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د ښاغلي توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یوه بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې تر څو هغه یو ورځې یا کم ډیر وخت غوښته تر څو خپل آمادګي د 300 میگاواټ لپاره ونیسي. خو د اوس لپاره 500 میگاواټ د ورځې لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگاواټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 10,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1395 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 300 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 50 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژۍ د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی وای.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناسته کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرانس مقدماتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرانس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا 30 هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې 13 ورځ پیل شوې وه. ټاکل شوی چې ډېر ژر په هلمند کې د 150 اسي ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اسي ممیز خونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوی، ګرمسیر، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربېره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم اسي ممیز خونو ته اړتیا لري چې دغه اړتیا اوس د کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیز خونې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیز خونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې ترڅنګ دغه ممیز خونې د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او دغه شان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ 80 پوله، یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 3750 افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه په 3 ورځې دوام وکړي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازیو د فضايي امنیت په اړه خبرې کړې دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپله طرحه وړاندې کړې، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحدو ایالاتو او روسیې 13 میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړي پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سروکو شمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د 13 جون میاشتې په 22 او 23 په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د په خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د څو تخنیکي کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سټارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28 د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وې. متحدو ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصولو وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي، خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون له مخې د فضا په بندنۍ برخه کې د وسلو پر ځای کولو بندیز لګوي. له پرونۍ یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپره نه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبري غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنۍ فضا کې د امنیت او ثبات د پراخولو د لارو چارو او همداراز په فضا کې د مسؤلانه چلند د مقرراتو د رامنځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنۍ فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمود وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقاله لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وڅېړي. مسیر ورځپاڼې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که چه هم برېښنا شرکت ویلی چه دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بېلابېلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
ازادي رادیو ته راغست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. همدارنګ د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او اس لپاره ترلاسه کولای شئ. اوس به د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
تاسو لا پیغامونو
کاری احمد هم لهرا ته خبر کوم دا غوړ زړم هم درتي زړم هم پردا د بیت المال باندې سي غوړ دا د باغه سلسله سي دی دا د پښتو درخت دی او سرمایه دی او ملي سرمایه دی د افغانستان غوړ دا مالدار په څیر پراتی دی په یمې او په منی درد درخت یا په یمې اړ یو صبرانه ورته کشتې دی زیاتې متوی او د انندې درخت دی غوړ سوځي په منی هم پښې دی وي نور خلک یې نه ورکی زور واکه خلک دی په څیر پراتی دی غوړ دا خود دولت څخه غواړو چې دا په سلګه خلاص کړي، دا د ملي سرمایه وه، دا چې و خلاص شي دغه مالدارو په ځینې په حکومت نه ځینې بارې د پښته پراته وي، دغه دغه زکو څخه دا په سلګ د نانه دي وباسي، خلاص کړي د دوو قاچاقو د دوو مخنیوی دی چې دا دولت دا یو څه د سپایته دولت دی وروره چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی، هیڅ باسه نشته ګر د دغه زورواکي خلک جار سړی سلا لري مسله دی با سروره درختی دی واره کوي اخلاص یې دا په سلګ اخلاص دا غزما پیغام نشر کړي
زابلکان دیلمن ولایت لشکر گشار تصدق یقان د پردم دبروره دا غشتنه الورټو لو چر وخت دا مسود مشرام سره منزل ته پیلمن کې د کتنه ورکړه له مجور ته هغه د خلکو ته ورکړه چې او کلان دی ملکان دی دا خلکو ته کتنه ورکړه د خلکو له لاس څخه د کلی کې ولاکه پرمن وړو باندې قدرت لري زه له کوم څه چې ته سي آیات نه واسو چې د وګورې چې معلومات ورکړم چې کوم خلکو ته ورکړي دا خلک خلک ګټه وشه چې خلکو ته ورکړي چې هغه وځه ولای دی حکومت کې یا متران لري یا سرایونه لري هم ځکه لري ډیر مننه تشکر خدای پامه
دا خلیل احمد وطن والیم د بابا جس خد هلمن ولایت بابا جس سند یا مشکل مداد چې د هلمن پرسین باندې دلی د لشکرګا سره د بابا جی د خواڅخه لشکرګا خو د پردغه زخمه اندس ټول وختي د بلبستان ترڅو د زای منظور ته وي خو متاسفانه کار نه شروع کیږي ولې نه شروع کیږي په څه نه شروع کیږي دا غو مشکل دی وروره ګوله په جهان مننه تاسو جره ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غوږی است. نن د زمری و ما د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. د افغانستان بیرغ له دریو رنگونو تور سور زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی. دغه بیرغ د انتقالي ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو. البته دا د 1930 تر 1993 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی، خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي. له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنې کېږي، خلک جشنونه نیسي. دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده، جشنونه کېږي نه کېږي او په څه شکل باندې د دې ورځ لمانځل کېږي، ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي. شفق صاحب ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. اداره ته وایي چې خلک د دغه ملي ورځې په اړه باندې څه وایي، د بیرغ د ملي ورځې په اړه.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا ورځ په بیلابیلو مراسمو سره او غونډو سره د لمانځل کیږي. نه یوازې په کابل کې بلکې په لویو ښارونو او پښتون ولایتونو کې هم د دې ورځې په مناسبت غونډې جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشحالي کوي، اتڼونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتو کې وي. سکل هم په کابل کې، په ننګرهار کې، په بامیان، فراه، هرات او پښتون نورو ولایتونو کې په دې مناسبت غونډې جوړې شوې دي. او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول شوي دي او د زر متره په اوږدوالي باندې دوی یو بیرغ له دارالامان څخه د دې مدنګ تر څلور لارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعارونه ورکول او وینا یې کوله چې د افغانستان ملي بیرغ په مونږ ګران دی او په ټولو ګران دی او دا به هیڅکله تغییر ونه مومي او له دې څخه به ساتنه کوي. دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوي دي، په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړې او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په دې اړه څرګندونه کړې. البته په خپل فیسبوک پاڼه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاندوي او دا به د شهروند محور نظام خپرندوی کوي.
بله ډیره مننه کوم نسیم شفق، مننه چې د بیرغ د ملي ورځې په اړه باندې مو معلومات راکړل. لکه څنګه مو چې واوریدل، نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي. د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورستای وار پکې په 2004 کال کې لکه بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول. البته په خوا یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کید. د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو او اتڼونو باندې لمانځنه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.